مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
اوس به هم ورشو دا راپور به واورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډیرې میرمنې ندرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې ندرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو یوا یادونه کوم چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سه شنبه په ورځ خبریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسې غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته چې 00 24 21 24 21 پیغام پریږدي، موضوع را سره شریک کړي، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور له خبرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1 میلیون او 300 زره ډیر شزي په هند کې بيدرکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابونی مایی په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1 میلیون شزي او څباندې 2.5 لک تر 18 کلونو کښین جلې بې درکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېرې شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بې درکه شوې دي. د شزو بې درکې د ټول هند لپاره لویه ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلي کې هم په یادو درو کلونو کې تر 6000 ډېرې شزي او تر 40000 ډېرې تر 1800 کلونو کښینجونې بې درکه شوې دي. د شزو د بې درکه کېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما دا شزي او نجونې بې درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې جونیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي چې پاوه کې یو له دغه بیرغونو څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روسي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتلې په امغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلی.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازیو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه بی ملی بیرغونه پکې رپیږي، که د اولمپیک لوبې بی ملی بیرغونه پکې رپیږي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګه لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 1300 کال کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم 100 کال کې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازي امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وګی دی، یا د غنمو هغه د وژو دوا تار دی چې هغه به ورخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو چې د احمد شاه بابا په تاج کې صادر شاه دغه وژو کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت تور سره دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شول د پاره یا د خپل
مرهون صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی جنی واکمنان بیرغ لاری څنګه زور شکارکی؟ بیرغ یو سیمبول دی چې تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ، او بل ورته یو بل خبره هم ده. اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملی بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نومونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیکه توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت د نښې په توګه چې دا یې نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه صبغه ځینې واخلي هغه وایه نه خستلی شوی بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي، هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدل کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګ کړل، جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګ بیرغ کې شوت، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنگتن ډی سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړ یې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې جنو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګ رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او جنو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغل مقوری د بیرغ په ورځ دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خپره کړه. بل پیژندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د زمري په ومه خپل نوی سندره خپره کړه. د افغانستان ملي بیرغ ته په تیرو نږدې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملي بیرغه، ولسی پاتې ملي بیرغه، تل دې ځلیږي، تل دې رپیږي، تل دې اوچتې ملي بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې، خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سر ویني. د شنبه په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کاوه.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي، او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره دی. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا مانا چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر هغه مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم وم زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما د پاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پرې نیول کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم ډېر پام وکم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یې چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني؟
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لیونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای داسې ده چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کېږي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي او که چېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم په کښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساستوب خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه داس خلک هم ځکه چې موږ ته ده د خپلې ټولنې رنګ راته معلوم دی دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده په سلیقو ویشل شوې ده په ذایقو ویشل شوې ده د هر چا مختلفې ذایقې دي د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل میلان وي یعنې په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه یې په نظر نه وګوري خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره نو د ژرندې سل عیبونه په دې اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې چې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره یې مینه وکړه یا د زما څه نه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟
او دا تر کال هم دا ما ډیر سرنه تر کال هم دا د جولای د درسم نه ورسته لیکل دي هم دا اوس نیم لیکل دي
یعنی خدا کا خبر مهمه ده یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکول شي نور ډالۍ هم ورته لري
کار په دې نه خو باید دمینه ډالۍ چې دم باید په مینا باندې بیا او د دې رنگ هم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نو دې پرې وته دا رنگ هم باید سره کولای شي او خپل هغه د نیلګرتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ووینځي
د شغلي کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
تما تلګه مسکشه چستا بشم بس تما تلګه مسکشه چستا بشم بس يم داس مرور چې در پخلا بشم بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړه مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پدرکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگ یم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگ یم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگ تا در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د چلانور لنډه کیسه ده دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې
د غوزانو لوی ونه د کلی په مینځ کې بلاړه و دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول پیغله او زلمه یې بی پر دنداسو شونډې سرې کولې کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده له د سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز طوفان شو. د ونې څانګې له مېوې درنې شوې چې ټس دوی غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی؟ زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان مې پکې اچولی وي، ټالی پکې وهم.
دا کیسه ځلانور پخوا آزادي راډیو مجلې ته رالې شلې وه، بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریف شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو د چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چیرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوسته، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمی نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولی ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه اس قلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دي دغه کوم یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، امال چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا دې ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده. تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلا او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، د شته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولای.
نه، نه در د ماتي مخي ادبونه وکړ د غو تر څنګه دغه شی هم چې ما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې غوښتل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات ښه راځړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب ما دا شی ته څه نه راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځوان کسلی کول په صفات باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیت مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطا پی کش کې چې نه دا سم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریف له نقد وروسته مو کوم کیسه لیکل دا او داسې ختم په ایستل دي
و زنه په کومه ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنک ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي چې سیمه مې یو ډول لیکلی سم ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم هي زنه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په مونږ کې زما د پاره د ډاکټر شریف نک دا سينو ما زی لا تشویق کړم او دغه سي حرکتونه دغه سي مقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یادونه وکړه چې به زما خو پر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره دیشي ښه ارزول دي چې دیشي زیاته تشویق کوم چې باید نورې ډیره شي کیسه ولي کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې ته څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کلو وسې کوم کې ټول کیسه ډیره خراخستی به او دې
لیکلی پکړیو تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې د ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکټونکو په اړه کې کرکټون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پراتون کې کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکي څنګه دغه یو احساس تاسو لدی نقد ورسته لزان سره پیدا کړئ
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکټن یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجي نه هغه شیان ته متوجي شي کنه او اغلی شریف زما د کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکټن پرې لیکلی و له سمبولونو را نیولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا ډېر ښه خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کومه څه ما یادونه وکړې سي په دې نقطه زما ورته پام شو او زه ډیر زیاته وحسه ولما دی وی نوې لیکوالې په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې لیکي نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنې کې کې لیکي کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سي لیکي مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې سکه څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې سکه څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده نو د په ټوله کې سکه نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کې څوک زیاتره دغه سدي څو سره زما کیږي مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کم څه نشي یا راوړل یا اضافه کولای څنګه د کیسه یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچېره مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسه په موضوع یا نور دغه پوری هیڅ ارتباط نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کله کته نه کیږي دغه نه باید دا کړو شي کنه تر څو چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څنګه چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلې کل وکړم که خرابې پرخې د کیسې راخستل کیږي او کیسې راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکې په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو بار خیراته سم ښکار نه سي، نو کېدای شي زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم په تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې
و ترخه خبره ده، زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټنې په امغه اثر نه وي په لیکوالي، کنه او دغه باید بیلی مونږ چې کلک هم کرکټنه کوو هغه باید په کیسي نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کیدای میخائیل نایمه، هغه د غلبیل پونم د نقد ډیر پن کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساسو ته خبرې پټید مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورک.
و ما وختلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې د زما کسي نکړې و یا زما کسي ته څه نه کړې و. نو د تر د کرکټن یا نو نه ځکه ناکام یې چې موږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې دغه کوله کسان چې تاسو مخ کې وته اډه ونه وکړه، کنه چې مثلا وای چې زلا حقي سي لیکي، دغه بیا په زلا باندې کرکټن سو نه د زلا په کسي باندې وانه د زمونږ ومن کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي.
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او د ارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي. او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت پونم او بل د ملت ارمان پونم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د دېونه ازادي رادیو د مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم. ورس موشه
یاله نسکوروم دې تشوم خودن تشوم خودن پیاله نسکوروم ده تشوم خودن نصیب بدلوم ده قبلوم خودن نصیب بدلوم ده قبلوم خودن پیاله نسکوروم ده تشوم خودن پیاله نسکوروم ده تشوم خودن تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودنا تندیا مت وم دے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خودنا تندیا مات وم دے لگوم خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله